درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دې ټولنې د اجرایي کمیسیون ویندوی مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د غړیو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو د خپلې خوښۍ او جبري ستنولو لپاره اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیې درلودې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. خواجه آصف او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. طالبانو تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي. له بلې خوا د دوحې په هوکړه کې د طالبانو لخوا داسې کومې ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې خواجه آصف راپورته کړې ده. هغې پریکړې کې راغلي دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې ده د حماس سختري ضد ډلې ته یو فرصت ورکړی څو له اسرائیل سره د اوربند له موافقې سره سم عمل وکوي. خدای هم په کلکه ټینګار وکړ چې که دا ډله په عمل کې ځنډ وکوي نورې شبې له منځه یوړل شي. ترامپ دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتوني البانیزي سره له کتنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې او وویل حماس ډېره ظالمه نه چلند کوي، خو په حقیقت کې نور د ایران او د بل چا ملاتړ نه لري. هغوی باید ښه چلند وکوي او که ښه چلند ونه کړي بیخ به وایستل شي. ترامپ زیاته کړه د لوړپوړي استازي سټیف ویټکاف او جیرد کوشنر د دوشنبه په ورځ له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره ویني. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی ونس هم ټاکل شوی چې له نن سه شنبه تر پنجشنبه پورې اسرائیل ته سفر وکړي. ترامپ ټینګار وکړ چې د امریکا ځواکونه به د حماس پر ضد په جګړه کې مستقیم ګډون نه کړي او زیاته کړه چې څو هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره د یو ګډ نړیوال ځواک په چوکاټ کې برخه واخلي. او اروپایي مشرانو د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړ. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیت سیمه وسپاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور رو او صحت مند بو سي درختیا جمیمو پتن او سي ګران زکون کو زادی انا صلیح تاسو شون کې او تلبیا تاسو ټول ته دی ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاست وای او هله لرم چې دل وست تر ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمه صفه څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمه صفه پورې به دوام ولري. البته ګران زده کوونکو مور او تاسو په تیل وسونو کې هم لوستي وا خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګران زده کوونکو البته مور او تاسو انصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولیا اصول عتل انصرونه کښ سوي دي نو پام دی اساس دغه انصرونه چې دي البته په دروي برخه کچیر مور او تاسو وای په عمومي ډول په فلزات او غیر فلزات او البته شبه فلزات باندې ویشل سوي دي چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دیل واسک چې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای سي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدله چې کېدلی سي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي چې دا ډول اسام ته موږ تاسو البته دا ډول عنصر ته فلزي عنصرونه هم ویلی سو چې دي د برېښنا او د تودوخې ښه هادي دي. رزو کرون زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کیږي. کچیر وګورو ګرون زده کوونکو فلزات چې د خپل د فلزي ځلا د لودون کې چې هغوی زیاتره جامد دي او البته کریستالي جوړښتونه هم لري د پانی کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري چې زیاتره فلزات چې د خپل په نړۍ کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای چې یو هم رو تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپل درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل سي چې لومړی پړاو خپل د فلزاتو د قانې د تیجو راایستل دي، دوام پړاو چې د فلزاتو لاسته راوړل دي، او دریم پړاو چې خپل د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیجو برابرول و چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیجه چې شي اوسي باید وجود ولري تر څو مور او تاسو د دې څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانې تیجو د برابرولو لپاره که چیرې موږ او تاسو وګورو لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم موږ او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لاره هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چې شکو جلا کوو د مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات د نه خالص موادو څخه بیل کړو، او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمه جوړولو له په طریقه سره هم کولای شو چې نه خالص مواد څخه د کانې ډبرو جلا کولو یو بل لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چې کوي حلوي چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کې موږ او تاسو وینو چې کېدای سي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چې شي بیل او یا جلا سي. ګران زده کوونکو کله چې لومړی پړاو پای ته ورسې دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپل مرکباتو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي که چیرې وګورو خالص فلزات چې دي کېدای سي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات ته د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکو، او وروسته بیا هغوی چې کوو ارجا کوو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې سي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزات لاسته راوړنه موږ او تاسو کولای شو په یو کیمیاوي لاره سره البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې څه شي وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګورئ موږ او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاس راځي یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجا څخه ځینې یې د کمزور الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزات په واسطه سرچي شي اوسه ارجا سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو چې خپل د فلزاتو لاس راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجا کول دي چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډېرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي نو کېدای شي چې هغوی د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې کړو ویلې کړو، یعنی یوه اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بېرته یو برېښنا جریان ورکړو د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي او بالاخره موږ تاسو فلز چې کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډوله سره چې کړو ترتیب کړو، چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د هغوی د ایشېدلو درجه یا د ایشېدو ټکي چې شي اوسي ټیټه اوسي لکه سیماب او زینګ او مګنیزیم او داسې نور د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغوی چې کړو بیل او یا جلا کړو. دوام کېدای شي چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې وکړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې کړو الکترولیز کړو، یعنی د برېښنا جریان ور تیر کړو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې معادله کې وینئ موږ تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي، او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شي اوسه په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شي اوسه یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو، چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپل دلته د فلزاتو تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي، چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مارپیچ سي وي سیم کې کېدای شي چې شي اوسي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي، چې دلته یوه آله ده چې د دغه مارپیچله یا هم مارپیچه شوې سیم هغه تاو شوې یا کوایل شوې جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو، که چیرې دې ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي او د دوی تودوخه ډېره کړل سي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چې کېږي یو څو فلزونه البته خپل دغه فلز د ناخالص میلې لشي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي، او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلېږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي، او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د ساحوي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دورانی جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته، چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه، چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي کې شرونه چې د خپل د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغه ته د پیریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو ځکونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شي اوسي ختم کړل سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوګونی خاصیت خپل ځان څخه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت سرب ته او سرب څخه کېدای سي ډیر لیتیم نرم اوسي. یعنی سرب بیا نسبت لیتیم ته یو کلک جوړښت لري، خو د دوغو عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي آیونایزیشن انرژي کېدای سي زیات اوسي. د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای سي په پله پسې توګه چې شي سي هیټ کړل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، خپله د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ویل فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده. و سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نومې سوډیم د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. اټومي نمبر یې 11 او اټومي کتله یې مساوي په 23 سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپله د دی وی په نوم سره یو عالم په 1901 زیږدیز کال کې خپله د وی ویلې شوی سوډیم هایدروکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ. چې په اوسنیو وختونو کې هم البته د سوډیم هایدروکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دغه الکترولیز په عملیه کې مور او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي، او د ویلې شوی سوډیم کلوراید د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګور دی الکترولیز سی او دوه الکترونونو څخه چې سی البته په دې ځای کې استقلال سی او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي. او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینه هغه بیا په انود کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي. نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره. او سوډیم کلوراید به بیت کچیر مور او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت عین باندې تشکیل تجزیه کیږي. چې په دې طریقه کې نه نوي فیصد خالص سوډیم مور او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډیر چې شو اوسي ارزانه اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت سوډیم کلوراید څخه ده چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی ده. او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې د خپل موږ تاسو نور نمونه هم لري، یا معمولی نمونه سوډیم کلوراید ته د خړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپل د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربونیت ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې. چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات. او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو مواد سره تعامل کولای سي. البته ګران زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د مرکب یو فلزي عنصر ده، کېدای سي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاسه ورکړي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي، د سوډیم اکساید په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیرته ګران زده کوونکو کولای سي چې سوډیم د تودوخ په شتون کې د هایدروجن سره هم کولای سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، موږ تاسو وینئ چې دوه اټومه سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه تشکیلي لاسته راوړل کیږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو، په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي، یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې شي سوی ده لاسته راوړل سوی ده، چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. ګرانو زکونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته شر راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه، چې د یو سلو څلویښتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه، د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه، او په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بېهوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جراحي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو. چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي؟ الدهایدونه چې د خپل د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده سوی ده، چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکال یا هم الکایل ګروپ ده، رابطه سي ایچ او، چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. لذوک ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی رادیکالي نوم یا خپله رادیکالي نوم ایښودنه چې ده، د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپله الدهاید لاسته راغلی ده، اول یا لومړی هغه اخیستل کېږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستاري په وای ایل سره چې کولای سو اضافه کولای سو یا هم ترتیبولای سو یا هم بدلون ورکولای سو. خو که چیرې بیا په دایپک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، دایپک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده، په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یا اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي، داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپله د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي، یا نمبر وهلو یا شماره ګذاري څخه وروسته کولای سو چې خپله د یو اوږد زنځیر یعنی د کاربونونو د شمېر ټاکل، یعنی هغوی شمېر باید وټاکل سي. بیا وروسته کولای سو چې خپله هغه اوږد زنځیر یا هایدروکاربون چې ده، د هغه د نوم هغه وروستۍ توري چې ای ده ایده، د هغه توری پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چې کوم ورستاره اضافه کړو، او په همدې ډول سره بیا وروسته د ماویزیو نوم اخلو او د اوړ زنځیر د اوړ زنځیر هغه د کاربونونو د شمېر او نوم شماره ګذاري په اساس باندې هغه اخلو، او په بالاخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو که چیرې په معمولي ډول سره او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقې سره د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو، موږ او تاسو وینو په دې لومړی مثال کې ایتانل ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اوږد زنځیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپله د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره ګذاري کېږي، او وروسته د هغه څخه د اوږد زنځیر نوم اخیستل کېږي او د هغه شمارې یا هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې چې شوی ده وضع شوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوام مثال ته بیا وګوري، که چیرې موږ او تاسو وګورو سي ایچ درې سي ایچ دوه سي ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان پروپان ده کچیر ده پروپان مرکب ده الدهایدونو پر اساس بانی نمی شودنه اجرا کنو وای چه پروپانل چشه پروپانل او کچیر بیا مراو تاسو پام ده ترتیب سره ده پاک پا طریقه سره ده حقوی نمی شودنه او پا معملی دول سره و گرو پروپانویل الدهاید وی پروپانیون الدهاید پام ده ترتیب سره پا دره مثال که مراو تاسو بینو چه دلتا وی اول زنزیر انتخاب سویده بیا پام ده ترتیب شماره گزاری ور کور سویده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې او بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه په سوي د کوم کاربون د چې کاربینول ګروپ نږدې ده په دې ترتیب سره لومړی او دوه هم درې سلور پنځه نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماوي زینوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو اوسه نږدې اوسه نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپل کوم ماوي ځای کوم مرکب د ایتایل مرکب چې سوي ده وځه شوی ده او پر سلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وزر شوی ده او خپل بیا وروسته د ټول اور زنځیر یا زنځیری ډول سوی ده ټول مرکب نوم همدې ځای همدې اساس موږ او تاسو وایو چې پنځنل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتایل پنځنل چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولیدل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې شودنه په معمولي او په آیوپاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي البته فزیکي خواصو درلودونکي دا چې خپله موږ او تاسو وویله الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده نو دوی چې د په 15 درجې د سانتي ګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوه څخه بیا تر یولس پورې یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپله دا چې د 15 درجې سانتي ګرید کې د ګاز په حالت کې شتون لري که چېرې د کاربونونو شمیر یې د دوه څخه تر یولس پورې وي بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت او که چېرې د یولس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت کې کیږي پیدا کیږي بل د دوی دغه د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو وویل چې دا ډېر ټیټ ده په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دي په اوبو کې حلیږي او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کښې حلیږي او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت ټیټیږي او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې چش کیږي ډیریږي نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولی شي چې چش سي حل سي چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی سي الدهایدونه چې دي خپله عموما د دوی کیمیاوي فعالیت چې دي د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه او د پای اړیکه شتون لري نو د هغوی همدغه اړیکې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولی شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي یعنې موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولی شي لومړی که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولی شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي په همدې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بېلابېلو وظفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولی شي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی شي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملاتو پر اساس هم کولی شي چې دوی څه وکړي تعامل وکړي. کچیر تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمنځ هغه د الدهایدونو ترمنځ د کاربینول ګروپ دو ګونی اړیکه چې هغه له منځه ځي او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چې کوي ایتایل الکول پلاس را کوي. او کچیر خپل موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي. کچیر اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته پلاس را کوي. چې پلاس را کوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدهایدونه لرو چې خپل مهم الدهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدهاید اسیتال الدهاید خپل یا هم فارمیک الدهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدهاید چې د خپل د الدهایدونو یو لمړی مرکب الدهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلیروف په نوم نومیده د هغه په واسطه اتلسم کال کې کشف شو چې فارمال دیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی او د الدهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارمال دیهاید یا هم خپل د میتایل د چې خپل فارمال هم ورسره چې څه ویده نمول څه ویده چې فارمال دیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورسره چې شو سي استفاده وسی. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولی سو چې فارمال دیهاید شو وسي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي. او فارمال دیهاید په اوبو کښې څلوېښت فیصده په یو خلیج او د هغه څلوېښت فیصده محلول خپله د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي او کولی سو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولی سو د کورونو په وسایلو کښې هم کولی سو چې د فارم الدهاید سره چې شو وکړو فارم الدهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د فارم الدهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیتال دیهاید په نوم سره یادیږي چې اسیتال دیهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بې رنګه او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی چې د هغه په یوویشت درجه د سانتي ګرید کې په ایشیدو راځي. او د اسیتال دیهاید څخه کولی سو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوه تیزاب دي هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولی سو د اسیتال دیهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتال دهاید دی. او هم د کفر او دوه سوه پنځوس درجه د سانتي ګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې سوې ده لاسته راوړل سوې ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپله د پارا الدهاید په نوم سره هم یادیږي چې د پارا الدهاید خپله د میوه په شان خوند لري په یو سل څلورویشت درجه د سانتي ګرید کې په ایشیدو راځي. خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چې شي کېږي استفاده کېږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
salarvish saata
de azadi melma
د ازادي ملما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په ژوکورې خبرونه کې مېلمه یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه وې دي د چورې د سیمه وسیدونکو یم تقریبا 43 کال مخکې ته زیږېدل یم بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاته سوی مې ځین ځای کې او په کندهار په انتون ژورنالیزم پوزي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاته سوی یم
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمې وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 کېاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره وکړې مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره سره مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا دې ځا شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار درملمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لزای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه ځواني عمر تل کړی دی په کوټه کې می تل کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شوونځي ته تلو نو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درېسه کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایل دل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې علي لنکړې و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بر سره وېستم ولته ورسره ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس راغلی په خپله روس پرېس نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې ورته درته څه نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولاره کوچا جوړې ولیدله هغه څه ځای ولیدل ما په اړه خبر نه یو هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړل بیا مرکه چې خپلېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا ځوان مرکه په 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ درادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت درادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سره محترم دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدی زه چې وکړه ډیر دغه سوم ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونیمه په کوټه کې ونیمه بچیر ونیمه بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1960 بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کومه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېره پاره کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی خوش خوش ښه یو آزاد نظم دی دامي په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون څنګه غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې در باب خوژن نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم رو خوشتم چه بیا زان را چه خورک سی گردم گردم چه ورک زان با مندم چیری کچ کلمی نظر چه ساپ استرگو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر آلی دیر آلی
تحصیل آزادی رادیو ده آزادی ملمه پروگرام آوری زموش ملمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی صاحب په نصر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ ځلاج په مخ راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه هم مسلک دی هم شوق دی هم زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور دی
بله اوس مې شمه کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مینه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم اوس په کتابونه خبرې وکړي لکه استاد معصوم متک، انجنیر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتابونه وغږېدل. هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما بلته لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې دلته اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان وې، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې مې اورېدلي وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان په ډک دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې رانیوي، بیا به هغو زما غږ واورېدي ول، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، ستا خبرونې خو موږ اورو. اته به راو داسې ما په زندي خطر خندم، ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه، بیا چې کله په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه. زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه، څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره شي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې، ځینې تبصرې بیا شامل ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شاندونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سوم، نږدې څه چې بېخي دغه سوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخېره پیدا شوه، هغه کسان چې ما نومونه اورېدلي وه، لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوالو رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه دغه سلامتندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري لرله د ځین ټلویزیون سره هم هم کاري لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داس مال اقوه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کوي تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووتی
د وطن نو بیا غاله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یوم دا بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوینه رادیو چې ما کار وسر کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کډ وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنزم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته غوښمنې وي درې واري بس راشه کې زمي راغون کی را رئیسو قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمه المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته ځم سلام علیکم البته ما مرکې وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمکه نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې دوه وخت یو پاسې یو شي د سوي د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره ما سم ترمنه په نکلو کې وای وای پلانکای درو و غرو درو و درو ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درو ابو راوشتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب پیدا ما نه په کلچر پیدا ما ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځینې وخت مو ترامه شې دي کړي موږ ورته اند د المانی مو ترانه چې په افغانستان ته راغله دا پر ایبد وټی کې سره میره و یا پر یوبد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپه هغه د المانی شبه و نو دلته ته ټول شیان بخي یو کال کډر خو زه بخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دي نه په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وړاندې رسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شپې کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دیش کالو څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه پټولنه کې اعظم سی پټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پر دې وطن دی هر ځای څخه خبر دی پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم چې دواړه پر دې سي کاستی وکم چې دواړه پر دې سي د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو داره تو ای چه کلسی انسان یو نوی طولی دیتا داخلی شی یو نوی زایتا دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کشی کم بداس جالب و قصه لری
خب نه تلتا زو گرم ما در طول شان نوی نوی و در طول سیستم را تنوی و در خلق خبری تنوی و در دی دو دستور را تنوی و هر خبری ما پاره نپیر کم خیتر را توایی مجم پا
کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه یا برعکس
هو دغه شان شته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو دا په جرمني کې باید چا کړی خلکو بس بل کړم ته کتل بیا مې د استاذ پوښتنه وکړه ما چې خلکو خبرې کوو دا ګوته تاسې وینې سب بد وړي دا ولې بد وړي بروې موږ داسې ګوته چاته نیسو ډېر بد خبره ده دغه څلور سره ګوچې داسې نیسو چا چې خبرې کوو نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري د هاوس چیغه ورته وایي خامخا څوک پیشي په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چا سپی درلود ګره کلي کې بس نامداره وو دلته هر سړی سپی ساتي هر سړی پیشي ساتي هر سړی بل شی ساتي او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیر که د خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخي جالبه ده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایه ده که د لوب د تحصیل موقع ده که د دوی د خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یار کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر ښه نوم نه پرېږدو هر څه چې مور ته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو په لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه غږ بدره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې راته خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثره خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې لاندې دی مانې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نه چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدې دي غمجن دي هر یو شي وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوړه ډوډۍ رسېږي نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کښې ټول دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دته وطن څه ووځي وطن چا ته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلي کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځې و راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا به غره بل چې زه کالته به پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه درې ژبه او پښتانه سره و مې د المانینه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس زده کولای نو دا به غره بل چې سره هر څه لمړی زې په ژبه زده کمه او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختایم ځینې ادغه سره سره ځینې مبادره سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ.